په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې د اردوونکو د مشال رادیو په دې خبري غړای کې زه هارون بادشاہ در سلامونه وایم. په خبرونه کې پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه درورو، خو پیل له خبرونو کوو. بشیر په خبرې باندې
نمړې د خبرونو سرټکی د امریکای ولسمشر ډونلډ ټرمپ د ولسمشر په لومړی ورځ د کډوالو د مخنیوي او ځینې نور فرمانونه لاسلیک کړی دي. د عوامي نېشنل ګوند مشر وایي چې پاکستان په رښتیا امنیت غواړي، د ترهګرو پر ضد بې توپیره کار وکړي. او په افغانستان کې د طالبانو حکومت له امریکایانو سره د بندیانو تبادله کړې. د خبرونو تفصیل د جنوري په شلمه د امریکای ولسمشر ډونلډ ټرمپ د خپل دندې د پیل په لومړی ورځ په امریکا کې پر کډوالۍ او پناه غوښتنې ګڼ محدودیتونه اعلان کړل. د صدارتي فرمانونو په لاسلیکولو سره هغه وویل چې د مکسیکو سرحد ته به پوځیان لیږي. نوموړی په امریکا کې لزګیدو سره سم ماشومان ته د تابعیت د ورکولو بندولو فرمان هم صادر کړ، خو د هغه د امر بالا قانوني چیلنجونو سره ځکه مخ شي چې په امریکا کې د زیږیدو سره سم د تابعیت ورکړه د آئین یا اساسي قانون برخه ده. ټرمپ د خپل هغې وادې په پوره کولو لګیا دی چې ویلي وو له امریکا څخه به لږ تر لږه 10 میلیونه غیر قانوني کډوال وباسي. ډونلډ ټرمپ د امریکې د 40 ولسمشر او مرستیالې جیمز وینس د مرستیال ولسمشر په توګه د جنوري په 6 د خپلو دندو لوړه وکړه. د عوامي نېشنل ګوند مشر ایمل ولی خان وایي په پاکستان کې د طالبانو ترګري د ختمولو نیت نشته. هغه د جنوري په 6 په پیښور کې خبرلن ته وویل چې د پاکستان پوز مشر جنرال اسیم منیر سره په ملاقات کې هغه ته وویل چې که ترګري ختمول غواړي نو د سنجیده ګامونو اخیستل دی وخی.
تاسو ټول عمر اعلانونه کړی دي او هغه اعلانونه نتیجې نه دی راوړي. چې کو اپریشن دی هم ناکامه دی، کو ډایلاګ دی هم ناکامه دی. نو ما ورته وویل چې اراده بخې، نیت بخې، ښکاری نه نیت بخې چې او زه طالب ختموم، زه دهشتګرد ختموم.
ایمل ولی خان او د خیبر پختونخوا د ځینو نورو ګوندونو مشرانو د پاکستاني پوز له مشر جنرال اسیم منیر سره د جنوري په 14 په پیښور کې لیدلی و. پوز وایي د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې د وسلوالو پر ضد هدفي عملیات روان کړي دي. د خیبر پختونخوا حکومت ویل کورمه سره نږدې په هنګو کې د بګند هغو کډوالو لپاره کمپ جوړ کړي چې له روانو پوځي عملیاتو کډه کیږي. د هنګو ضلع کمشنر نواب ګل د جنوري په 6 مشال ریډیو ته ویل چې دوی د 300 کورنیو د ورکډه کېدو لپاره تیاری نیسي. دغه په خبره کمپلي خیمې خوراکي مواد او دوایانې برابرې کړي دي. د پاکستان امنیتي ځواکونو د جنوري له 19 څخه په بګند کې عملیات پیل کړي دي چې له وجې ځینې خلک بې کوره شوي. د چارواکو په وینا د عملیاتو مقصد د هغو وسلوالو ختمول دي چې د جنوري په 14 د سرکاري ګاډو پر کاروان برید کړی و. په افغانستان کې د طالبانو حکومت ویلي چې له امریکایانو سره یې بندیان تبادله کړي دي. د طالبانو بهرنیو چارو وزارت د جنوري په 20 په یوه خبر پاڼه کې د هغو امریکایي نمونه نه دی اخیستي، خو زیاته کړې ده چې د هغو کسانو په تبادله کې امریکا د خان محمد په نامه یو افغان خوشی کړی دی. د خبر پاڼې تر مخه خان محمد د امریکایي ځواکونو لخوا نږدې 12 وړاندې په ننګرهار کې نیول شوی و او د کالیفورنیا یو عدالت ورته عمری قید سزا اورولې وه. پر هغه د ترهګرۍ او نشه یي موادو د قاچاق تورنه و. نیویورک ټایمز ورځپاڼې لیکلي چې د طالبانو لخوا خوشی شوي امریکایان ریان کوربیج او ویلیام ویلس مکنټی نومیږي چې په 2022 کال کې طالبانو په افغانستان کې نیولی و. د ورځپاڼې تر مخه د دې تبادلې مشروطه خبره مخکینی ولسمشر جو بایډن کړې وه. د طالبانو د خبر پاڼې تر مخه له امریکایانو سره یې د دې تبادلې په اړه اوږده مذاکرات وکړل او په دې کې د قطر حکومت هم همکاري کړې ده. د پاکستان او ایران پوځي مشرانو پر امنیتي مسایلو خبرې کړې دي. د پاکستان پوز د اماړي کوڅانګې د جنوري په 6 په یو خبر پاڼه کې ویل چې جنرال اسیم منیر له خپل ایرانی سیال میجر جنرال محمد باقری سره په پنډه کې وکتل. د خبر پاڼې تر مخه دواړو په دفاعي همکاریو او امنیتي حالاتو خبرې وکړې. په خبر پاڼه کې په دې اړه نور تفصیل نه دی ورکړل شوی، خو په تیر وختونو کې د دواړو ملکونو امنیتي چارواکو د هغو وسلوالو د مخنیوي په حق هکله غږیدلی وو چې د ایران او پاکستان په سرحدي سیمو کې فعال دي. دواړو غاړو د یو بل پر خاوره د وسلوالو په نښه کولو لپاره بمباری هم کړی دي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مولا بشیر ګواخ نه اوریدل په روانه خبرونه کې اوریدونکو پر دی یو شمیر نورو سیمه ایز موضوعاتو رپورټونه لرو. د امریکا د ریپبلیکن ګوند ډونلډ ترامپ بیګا د هغه واد د وسل وختم ولسمشر په توګه لوړه وکړه. دا چې په پاکستان کې شنونکي له دې هېواد سره د ترامپ ادارې د ممکن اړیکو په اړه څه وایي رپورټ پرې لرو. د خیبر پختونخوا حکومتي چارواکي وایي د پوځي عملیاتو له وجې د کورمې د بګن او شاوخوا کلو د بې کوره خلکو لپاره یې په ټل کې د استوګنې او خوراک څښاک انتظامات کړي دي.
ګرلو چې څو تمام دي راغلي دي د کورم متاثرینو لپاره 17-18 فوملي ادوي ټل کې د رجستریشن کیږي.
خو د عوامي نشتل ګوند مرکزي مشر ایمل ولی خان بیا وایي حکومت د کورمې د مسلې په حل کې سنجیده نه دی.
د ریاست رټ نشته خلک د لوګي مری د ویان نشته خلکو کورونا بریخي دي تموانو کې اوسېدل د ډرامې کې ویرو خو شو.
او په خوست کې د وی فوم جوړونه فابریکې مالک وایي رقم رقم سپنجونه جوړوي.
فوم تولید او هغه څه چې د فرش لاندې په تاګونو کې استفاده کیږي او یو هغه د ناستې توشکونه سپنجونه دي.
هله د مشال رادیو سره اوسه. اولنې موضوع ترازو ډونلډ ټرمپ د جنوري پر شلمه یعنی پرون د امریکا د وڅل وختم ولسمشر په توګه تر سوګند پورته کول ورسته ځینې صدارتي فرمانونه لاسلیک کړل. په هغه کې ځینې د کډوالو د مخنیوي لپاره دی. ټرمپ د خپل انتخاباتي کمپاین پر مهال ویلي ول چې امریکا به غیر قانوني کډوال باسي او لګاونډي هیواد مکسیکو به څوک نور پرېږدي. د ولسمشر ټرمپ د لوړ مراسمو او دغه د کار د لومړی ورځې په اړه د بشیر ګواخ د رپورټ.
78 بایدن ایرا ایگزیکیوټیو ایکشنز ایگزیکیوټیو اوردرز پریزیدنشل میمو.
د جنوري په شلمه د امریکای ولسمشر ډونلډ ټرمپ د خپل دندې له پیل سره سم د تیر ولسمشر جو بایدن لاسلیک کړي 28 صدرتي فرمانونه لغوه کړل. د هغه پر ځای خپل ځینی فرمانونه لاسلیک کړل چې د نورو ترڅنګ پکې هغه هم شامل دي چې په امریکا کې پر کډوالۍ او پناه غوښتنې ګڼ محدودیتونه لګوي. ولسمشر ټرمپ د صدارتي فرمانونو په لاسلیک کولو سره د امریکای او مکسیکو پر سرحد بیړنۍ حالت اعلان کړ او زیاته کړ چې هلته به د غیر قانوني کډوالو د مخنیوي لپاره پوځیان استوي. بل فرمان چې ولسمشر لاسلیک کړ هغه په امریکا کې لزګیدو سره سم ماشومانو ته د تابعیت په ورکړې بندیز دی. نوموړي په دې فرمان کې ویلي چې امریکا کې په غیر قانوني ډول میشته او یا په موقتی ویزو ورغلو کسانو ماشومانو ته به تابعیت نه ورکول کیږي. خداغه دا امر بال قانوني چیلنجونو سره مخ شي ځکه چې په امریکا کې د زیګیدو سره سم د تابعیت ورکړه د آئین یا اساسي قانون برخه ده چې د ولسمشر په فرمان نشي بدلیدلې. ډونلډ ټرمپ د امریکای د وڅل وختم ولسمشر او جیمز وینس د هغه د مرستیال ولسمشر په توګه د جنوري په شلمه د خپل دندو لوړه وکړه. وینس سېنیټر پاتې شوی او په افغانستان کې د امریکایي پوځي په توګه وخت تیر کړی دی. دوی دواړو د 2023 کال د نومبر په میاشت کې په شوو انتخاباتو کې بریا ترلاسه کړې وه. ټرمپ د خپل انتخاباتي کمپاین په مهال ویلي وو چې له امریکا څخه به لږ تر لږه 11 میلیونه غیر قانوني کډوال وباسي. رویټرز خبری اژانس د خپل سرچینو له خولې ویلي چې په امریکا کې د کډوالو د مشتکېدو پروګرام هم د څلورو میاشتو لپاره ځنډېدلی چې ښایي د هغو 1400 څخه زیاتو افغان کډوالو د ویزو کارونه وځنډوي چې امریکا ته د تګ لپاره انتظار باسي. ټرمپ تر لوړې کولو وروسته وویل چې په هر څه کې به امریکا تر هر چا مخکې ساتي او زیاته یې کړه چې د امریکې طلایي زمانه همدا اوس پیل شوه.
The golden age of America begins right.
د امریکا تلای عصر له همدې شی به پیلېږي. د موږ هواد به د ودی قوته مخ کړی او یو ځل بیا به د نړۍ د ټولو هوادونو لخوا درناوی کیږي.
د ډونلډ ټرمپ د لومړی دورې ولسمشر په وخت امریکا د افغان طالبان سره په قطر کې د دوهې تړون لاسلیک کړ چې په اساسي امریکایي پوځیان له افغانستانه وتل پیل شول. دا تړون وروسته د 2000 کال د فروری په 9مه د دوړو خو ترمنز نهایی او وشو. په افغانستان کې د امریکای د بیا رغونې د کارونو د څار دفتر سیګار د 2020 کال په مې میاشت کې په یو رپورت کې ویل چې د دوهې تړون د افغان ځواکونو د سقوط سبب شو چې له عملی طالبان یو ځل بیا پر افغانستان واکمن شول. طالبانو د 2020 کال د اگست په 15مه په افغانستان کې حکومت ونیو، خو امریکا او ځینو نورو غربي هیوادونو د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان ته د بشري مرستو لپاره د میلیونونو ډالرو لیګل جاری وساتل. ټرمپ په دویم ځل د ولسمشر په توګه سوګند پورته کولو یو ورځ مخکې ګواښ وکړ چې که طالبان په افغانستان کې پاتې د امریکایي پوځیانو تجهیزات ونه سپاري نو هغه مرستې به بندې کړي.
بشیر ګواښ رپورټ د ولسمشر په توګه تر سوګند پورته کولو وروسته ډونالډ ټرمپ وویل د امریکا طلایي ورځې پیل شوې. نوموړي په خپله تیره دوره کې د پاکستان د هغه مهال له وزیر اعظم عمران خان سره په وایټ هاوس کې ملاقات کړی و او له افغان طالبانو سره د سولې د تړون خبرې پیل کړې وې. ولسمشر ټرمپ تر اوسه د پاکستان په اړه څه نه دي ویلي، خو تیره اونۍ په افغانستان کې واکمنو طالبانو ته خبرداری ورکړل چې امریکا خپلې مالي مرستې بندولی شي. ډونالډ ټرمپ د ولسمشرۍ دا اوسنۍ دوره به د پاکستان او افغانستان لپاره څنګه وي، هغه هیوادونه به یې د بهرنیو چارو په پالیسۍ کې مهم ځای ولري او کنه، دا به د راشد خټک په دې رپورټ کې وورو.
د ریپبلیکن ګوند یو مشر ډونالډ ټرمپ په 6 جنوري د امریکا د متحده ایالاتونو د وصل وختم ولسمشر په توګه سوګند پورته کړو، خو دا د هغه لومړی ځل نه دی چې د سپینې ماڼۍ استوګن کیږي. تر دې وړاندې ډونالډ ټرمپ په کال 2019 کې هم د امریکا د صدارت څوکۍ ګټلې وه. د پاکستان په رسنیو کې په دې بحثونه کیږي چې د هغه په حکومت کې به د امریکا تګلاره د دې سیمې په اړه څه وي چې پاکستان، افغانستان، ایران، هند او چین پکې موقعیت لري. اګر چې د پاکستان په حق له ښاغلي ټرمپ د خپل انتخابي مهم په محل ډیر څه نه دی ویلي، خو د خپل سیالې کاملا هیرس سره د یو منظرې په وخت د افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د وتلو په طریقه کار نیوکې کړې وې. په پاکستان کې ډیر شنونکي د دې سیمې په اړه د ښاغلي ټرمپ د تګلارې په هکله بیل بیل نظرونه څرګندوي، خو په لاهور کې د جنگ ورځپاڼې کلم نګار محمد مهدي مشال رادیو ته وویل چې ډیر خلک د ټرمپ د حکومت په باره کې داسې نظرونه څرګندوي لکه هغه چې په لومړي ځل د امریکا صدر جوړ شو، حال دا چې هغه تر دې وړاندې هم صدر پاتې شوی دی او د دې سیمې په اړه پالیسي او د حکومت والی انداز هر څه ښکاره دی. په دې سیمه کې د ټرمپ لپاره تر ټولو مهم هیوادونه چین او افغانستان دي. د افغانستان په هکله هغه ښکاره ویلي دي چې د امریکا لخوا لګل شوې مرستې د طالبانو لاس ته لویږي، نو د دې مطلب دا دی چې د افغانستان په اړه به د هغه پالیسي خامخا بدلیږي. خو د پاکستان سره د امریکا اړیکې به د چین او پاکستان د اړیکو په بنیاد وي. که پاکستان د چین سره صرف تجارت کوي نو ټرمپ ته به کوم اعتراض نه وي، خو که امنیتي اړیکې ورسره ستي نو ټرمپ به نیوکه پرې کوي.
امریکن سفیر جو ہے وہ واپس جا چکے ہیں
پاکستان کے، دا امریکہ سفیر بیرته تللی دی، اوس په دغه پځای نوې سفیر راځي. خدا به قتل وړي چې دوی یو کیریئر ډیپلوماټ را لګي کنا څوک ځنګړې استاد را لګي. که ځنګړې استاد را ولګونو د مطلب دا دی چې امریکا د دې سیمه په اړه نوې پلان لري. که کیریئر ډیپلوماټ را ولګرو نو مطلب دا دی چې د امریکا او د پاکستان اړیکې به هم دغه شان وي څنګه چې اوس دي،
اسی طرح چلتے رہیں گے.
په اسلام آباد کې د پېښور پوهنتون د سیاستو پخوانی استاد پروفیسر اعجاز خان مشال رډیو ته وویل چې د پاکستان په باره کې ټرمپ ځکه څه نه دی ویلي چې هغه د یو لوی ملک صدر دی او د ټولې نړۍ سیاست یې په نظر کې دی. په پاکستان کې ځینې خلک داسې فکر کوي چې ټرمپ د یو خاص ګوند ملګری دی، خو داسې نه ده. هغه به ګوندونو ته نه ګوري بلکې د ملک په اړه به پرېکړې کوي او د چین له وجې په پاکستان فشار هم راوړی شي.
پاکستان تر اوسه پورې چین سره هم ډېر ښه تعلق ساتلی او امریکا سره به هم کله ښه کله بد. پریشر به په پاکستان ډېر زیات شي کو د امریکای او د چین تعلق خراب شي. سره کمپنو باندې پابندیان ولګیږي، خو ټرمپ وخت کې به دا نور پریشر زیات. هغه به پته لګی چې اوس څنګه پاکستان څنګه ریاکت کوي او بیا امریکا څومره حد پورې ځي. لکه چې امریکا بهرال ارسه شي وي پاکستان سره بدا کوي، خو مکمل به پری خودي دل اوم نه غواړي.
په اسلام آباد کې د ډان رسپانې په خوانی ایډیټر عارف نور مشال رډیو ته وویل چې د ټرمپ په حکومت کې به د دې سیمې لپاره د امریکا په پالیسۍ کې څه ناڅه بدلون خامخا راځي، که دی شي د هند سره د امریکا اړیکې هم دغه شان پاتې شي څنګه چې اوس دي. البته د ایران او چین لپاره د امریکا په پالیسۍ کې د بدلون ډیر امکان دی، ځکه چې ټرمپ په خپل تیر حکومت کې هم د ایران سره په خوا شوی یو تړون لغوه کړی و.
چین کے ساتھ تعلقات ہیں امریکہ کے ساتھ،
کېدای شي د چین او امریکا ترمنځ اړیکې خراب شي، ځکه چې ټرمپ ته انتخابي مهم په محل ویلو چې د چین نه امریکا ته وارداتو باندې به مالیه لګوي. اگر چې دا دومره اسانه خبره هم نه ده او خپل امریکا ته هم اقتصادي ستونزې جوړېدای شي، خو امکان دی چې داسې وشي او د دوی اړیکې خراب شي. دغه سو شیان به پراتلونکو سورزو کې
جو همه آنے والے دنوں میں دیکھنی پڑیں گی.
په امریکا کې د پاکستان پخوانی سفیر ملیحه لودی هم مشال رډیو ته چې د ټرمپ د صدر جوړېدو به تر ټولو زیات اغیز د امریکا او چین په اړه کوي. د اته او یا کلن ډونالډ ټرمپ د مرستیال په توګه جی ډی وینس سوګند پورته کړو. د سوګند پورته کولو په مراسمو کې د خلکو د یو لوی شمېر نه علاوه د امریکا او نورې نړۍ سیاسي مشرانو او لویو کاروباریانو هم ګډون وکړو. راشد خټک، مشال رډیو، اسلام آباد.
ډونالډ ټرمپ ته جنوري پر شلمه تاسو اوریدل چې د امریکا د ولسمشر په توګه د دندې لوړه وکړه. نوموړي د 2024 کال په نومبر کې خپلې ډیموکراټي سیالي کاملا هریس ته په انتخاباتو کې ماتې ورکړې وه. د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي هیله مند دي چې ټرمپ ښایي په خپله واکمنۍ کې په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو د طالبانو د بندیز په ختمولو کې مثبت رول ولوبوي. تفصیل د پامیر ساحل پر رپورټ کې.
په داسې حال کې چې ډونالډ ټرمپ د ولسمشر په توګه په سپینه ماڼۍ کې خپل څلور کلنه دنده پیل کړي، یو شمېر افغانان هیله مند دي چې هغه به په افغانستان کې د نجونو تعلیم په بحالولو کې مثبت رول ولوبوي. ټرمپ تیر کال د انتخاباتي کمپین پر مهال پر افغان نجونو او ښځو د بندیزونو او محدودیتونو یادونه نه وکړي، خو له افغانستانه یې د سرتیرو ایستلو د بهیر پر سر پر پخواني ولسمشر جو بایډن نیوکې کولې، خو بایدن په بیا بیا د خپلې تګلارې دفاع کوله. ټرمپ د خپلې واکمنۍ پر مهال له طالبانو سره د سولې موافقه کړې وه. اوس د هغه ولسمشرۍ د کابل اوسیدونکو هیله من کړي دي چې افغان نجونې به د تعلیم ترڅنګ نورو مواقعو ته لاسرسی ولرلی شي. د کابل یوې اوسیدونکې امینې په دې اړه د فرانسې خبری اژانس ته وویل: دا وایي زه هیله من یم چې ټرمپ به ښایي ژر یا وروسته له افغانستان سره مرسته وکړي او د نجونو ښوونځي به بیا پرانیستل شي. یو افغان سوداګر حمیدالله نظری فکر کوي چې که د ټرمپ په ولسمشرۍ کې د ښځو په وضعیت کې عمومي بدلون راشي نو دا به ډېر ښه وي. دا وایي زموږ یو شمېر خلک او ځینې سیاستوالان فکر کوي چې ټرمپ ښه انتخاب دی او ټاکنې په ډېرو رایو ګټلې وي. خلک هیله لري چې عمومي بدلون راشي او په ځانګړي ډول د نجونو تعلیم بحال شي او هغوی له فرصتونو برخمنې شي، ځکه چې موږ ټول دې ته اړتیا لرو. ښځې د ټولنې نیمایي نه بلکې د بشپړې ټولنې ښکارندوی کوي، نو که د نجونو د تعلیم په وضعیت کې عمومي بدلون راشي نو دا به ډېر ښه وي. طالبان د 2021 زیږیز کال د اگست پر 15 په افغانستان واکمل شول او له هغه وخت راهیسې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر تعلیم بندیز لګولی دی. د طالبانو حکومت د 2022 زیږیز کال په ډسمبر کې په پوهنتونونو او د تیر کال د ډسمبر په پیل کې په طبي انسټیټیوټونو کې هم د نجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه. د طالبانو د اقداماتو پراخ نړیوال غبرګونونه پارولي، خو هغوی وایي چې د شریعت له مخې نجونو او ښځو ته ټول حقونه ورکړي دي او د نجونو د تعلیم لپاره د مناسب چاپیریال په تیارولو بوخت دي.
دا مشال ریډیو دا کده روانو چارو نه ځان خبروي، د مشال ترڅنګ اوسئ.
مشال ریډیو د اردوونکو په هنګو کې د کورمې د بیکوره خلکو لپاره د کیمپ جوړولو کارونه پیل شوي دي. چارواکي وایي صوبایي حکومت ورته خیمه، کمبلې او نور سامانونه لیګلې دي. دا کیمپ محمد خواجه نومي سیمه کې جوړیږي. چارواکي د سلګونو کورنیو د بیکوره کېدو اټکل کوي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان امنیتي ځواکونو د کورمې په بګن کې عملیات پیل کړي دي. حکومت وایي هغه وسلوال په نښه کوي چې دوی پر کاروانونو یا قافلو په بریدونو کې ښکیل دي. نورحال ممتاز بنگش را کوي.
د کورمې ضلع نه بیکوره شوي کورنیو مرستې لپاره صوبایي حکومت له اړخه امدادي سامان هنګو ضلع ته رسېدلی دی. بلخوا د ضلع انتظامیه وایي په کورمې ضلع کې د پوځي عملیات پیل کېدو نه پس د بیکوره شوي کورنیو لپاره یې د هنګو ضلع په محمد خواجه سیمه کې کیمپ جوړولو پریکړه کړې ده. د یادې ضلع مرستیال کمشنر نواب ګل د جنوري په 16 مشال ریډیو ته ویلي دا امکان لري چې په کورمې ضلع کې د پوځي عملیات پیل کېدو نه پس په ابتدایي پړاو کې شاوخوا 1300 کورنۍ بیکوره شي او هنګو ضلع ته کډه وکړي.
صدا کوم سامان صوبایي حکومت طرف نه ضلع انتظامیه هنګو ته راغلی دا دی کې ټینټس او فوم تاسو ګورئ لګیا دا بلینکیټ حکوم کیم سره ریلیټډ سامان دا غاټول ورکې دا انشاءالله او دینه بعد مو چونکی غزي محمد خواجه کې دا کیم دی پر لیولینګ کو او څنګه موسم دغه دا باران او دندې وجنه دا مو دغه کو سٹور کړو نو انشاءالله به دا مو کیم کې یوز کو دا متاثرین کورم ایجنسی دی پاره
انګو زلی لپاره د قدرتی افاتونو د نظم ادارې یا پی ڈی ایم ای د رابطی افسر شادراس په دې محل مشال ریډیو ته ویلي د 1500 کورنیو سامان د انګو زلی انتظامیه ته حواله کړي. د زیاته کړه چې په ټل تحصیل کې د بیکوره شوي کورنیو د رجسټریشن نه پس به یاد سامان دوی ته ورکولی شي.
صوبایي حکومت په ډایرکشن باندې پی ڈی ایم ای نن شپې تقریبا دا 30 ټرکونه دي، په دې کې 500 ټینټس دي او 1000 میٹریسز دی او ہائیجین کٹ تھی، پلاسٹک شیٹ تھی، پلاسٹک میٹ تھی او دے گھریلو چ سورہ سامان دے سرچ لائٹ وغیرہ دا ٹول سامان دار اغلی دے دے کرم متاثرین دا پارا تقریبا 17-1800 فیملی ادوی چ کوم فیملی راشی التا پراپر ٹل کے دے رجسٹریشن کی نو بیا التا چ کوم سائیڈون آئیڈینٹیفائی کری دی صوبائی گورنمنٹ نو اغه کوم کالجز دی پے کې بده کمپلیټ کیږي.
چرواکو په کورم ضلع کې د عملیات پیلولو پریکړه تر هغه وروسته کړې ده چې د جنوري په 14 وسلوالو په بګند کې پړه چنار ته د مال لیدونکو گاډو پر قافلې برید وکړ چې پر مهال یو شمیر سرتیرو او ډرایورانو ته مرګ جوړلا واوخته او یو شمیر گاډي وسوسېدل. پولیسو او امنیتي ځواکونو د وسلوالو پر شا تمبولو لپاره کاروي وکړه او هلیکاپټرو پر بګند بازار او شاوخوا سیمو ډزې وکړې. په کورم کې تازه پرمختګونه په داسې مهال شوي چې د جنوري په لومړۍ نیټه د خیبر پختونخوا حکومت په منځګړیتوب د سولې تړون کې دو پر سربیره لا هم لارې تړلې پرتې دي او ترنګلتیا پای ته نه ده رسیدلې. په وروستیو میاشتو کې د شیا او سنی ډلو ترمنځ په جلا جلان خطو کې سلګونو کسانو ته مرګ جوړلا اوختي او د مالی زیانونو تر څنګ له شاوخوا درې میاشتو راهیسې د کورمې لوی لارې بندې دي چې ولسی په وار وار د خلاصولو غوښتنه کړې ده. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوهات.
د کورمې په بګن کې د جنورۍ پر 19 پیل شو پوځي عملیاتو کې لا هم نه څوک نیول شوي او نه هم چارواکو د چا د وژلو خبر ورکړې دی. البته پر ځینو سیمو له هلیکاپټرو ډزې شوې دي. حکومت وایي دوی هغه روانکاري ختمول غواړي چې پروستیو کې پر سرکاري قافلو بریدونه کړي دي، خو ځایي خلک وایي عملیاتو خلکو ته ډېرې ستونزې جوړې کړې او ژوند یې په ټپه درولی دی. تارک اورگزے په دې رپورټ کې حال راکوي.
په کورما کې د مال لیږدونکو گاډو پر قافلې تر برید پس د بګن پر سیمه پیل شوي پوځي عملیات لا هم دوام لري. په کوزا کورما کې د پولیسو یو چارواکي چې نه غوښتل نو مخپور شي، مشال رډیو ته پر 6 جنوري ویلي د ګلپورز لا هلیکاپټرو د سرې غواړګې او پستونې پر علاقو شلنګ شوی، خو پکې د مرګ ژوبلې اطلاع تر سره نشته. چارواکي زیاتوي که څه هم تر اوسه د عملیاتو پر وخت څوک ژوبل شوي او نه گرفتاره کړي، خو دا د چې په بګن کې مهم ځایونه د پوسټ تر واک لاندې راغلي دي. چارواکي دا هم ویلي په سیمه کې د جنوري له 28 نیټې د ورانکارو پر ضد لټونې عملیات هم پیلوي چې پکې د مزاحمت سره مخامخ کېدای شي. د سیمې پولیسو پر قافلې د شوي برید په تړاو کې پر شل معلوم او تر شلو زیات نامعلومو کسانو باندې د دهشتګردې پرچه کټ کړې. بلخوا له سیمې اقبال بادشاه مشال لډیو ته د نهې پشپا ویلي ځینې خلک د عملیاتو له یېرې خپل کورونه پرېښودلي، خو چې کم هغلته پاتې دي هغه تر مشکلاتو لاندې راغلي.
مو خلک ډېر تنگ شوي دي، ځننا کورو کې دي، بچیا کورو کې دي او هیڅ درک نه لګي چې څنګه کور نه وځي. خپل فوج یا پولیس یا ایف سی دور غلوی کور نه بار وتاه نشي. نو کورو کې کوم خوراکي سامان او ټماټر یو شای بل شای غا ختم شوی دي او دوه موري دا پرشان د نه ناشي لنګ و شو جنور دي کې ولګي د لوزي میګي دا سامان ولګي دلو.
په کورما کې په 19 جنوري پوځي عملیات تر شروع کېدلو پس لا بګن او سره شاوخوا علاقو لکه مندوري او چت چارخیل سپری پړاو او سپریو خلکو کډی وستل پیل کړی دي. لاسیمه بیکورشیوی کډوال د منځنی کورمې اوټل پلوړ تر وتلو پس هغوی دا وخت خپل خپلوانو او یا کرای کورونو کې پاتې کیږي او ځینې داسې هم دي چې پټل او هنګو کې جوړ کمپونو ته ورغلي. د مندوریو محب الله مشال لډیو توای د عملیاتو لقبله بیکورشیوی خلک دا وخت مرستو ته اړتیا لري.
یعنی کمپونه څکون دي د حکومت سیډ نه اغا دي داسې سہولات ورکې نشته. پدې څې یخنی ډیر زیاته ده، سړه ده او دا خلک الریډی دی حکومت د مدد په انتظار وو. نمو حکومت نه دا مطالبه کوو چې د دغو خلکو او خو امداد وکړي او دا د زر تر زر بیا خپل کورونو ته په خیر سره واپس بوزي.
بلخوا په دغه اړه د قدرتي افتونو سره مبارزه د صوبایي ادارې یو چارواکي احسان داوړ مشال رډیو ته وای مخکې په 22 نومبر هم له کورمې بې کوره شوي خلکو دپاره زر ټینټونه امدادي سامان او نقد پیسې د هنګو او کورمې انتظامیه ته ورکړي او چې کله عملیات پیل شول نو د اتوار پر ورځ په 22 ټرکونو کې مزید ټینټونه کمبلې بسترې لوخي او داسې د ژوند نور ضروري سيزونه ورولېګل. دا وړ وای ک نور څه ضرورت وي هغه به هم ورته پوره کوي او زیاتوي نغواړي د سیمې متاثرین وکړيږي چې د هغې لپاره چټیانې منسوخی کړي او هنګامي پوزیشن خپل کړی دی.
پی ټی ایم چې کوم ایمرجنسی مرکز دی هغه شپه ورځ فعال دی او هر څوک کولی شي چې په 1700 باندې په ایمرجنسی په صورت کې کال وکړي او د دې موسم د وجه نه چې موسم هم سخت هلته نو پی ڈی ایم ایچ دا سے وش مرا چ پریڈ الرٹ باندھے دا او ہر قسم چ سمرا ہم امدادی کاروایا نے بھی اغیتا پی ڈی ایم ای تیار دا.
پا کورما کے دا اتوار پرز حکومت پر سیما تر حقی پوزی عملیات شروع کری چ ہا غلطا پر شپڑسم جنوری لیٹل سیمی دا پڑاچنار پلو روان دا مال لک دا ان کو گاڑو کافلا تر وسلوال برید لاندے راک للا پا ہاگا برید کی سخت مالی او زانی تاونونا اوړی دی لیوال. کچو هم د وتیزو قبیلې مشران پر بګن پیل شوي پوځي عملیات نه سم بولي خو د کوهار ډیویژن کمشنر سید محتسم بالله شاویلی دا عملیات د مقامی خلکو پر ضد نه دي بلکې هغه ورانکاری لمنځه وړل غواړي چې سیمه یې لا بدمنې سره مخامخ کړي. طارق کورکزه مشال ریډیو پېښور.
د امین نیشنل ګوند مرکزی صدر سینیټر ایمل ولی خان ویلی دی وسلوالو پر ضد به د پاکستان پوځ عملیات هله بریالي کیږي چې هغه ادارې د زړه له اخلاص وکړي کنه نو د خبره د تیر وغو په سیر په ګټه پر ځای مسلې وزیږوي. خان دار از غوښتنه کړې چې پاکستان باید افغانستان په کورونې مسلو کې لاس وهنه بند کړي. بلخو حکومت او پوځ وایي چې د سیمې امنیت ته ژمن دي. د پاکستان مرکزی حکومت بیا د افغانستان له طالب واکمنو غوښتي چې په هغه هېواد کې د پاکستان او طالبانو ته پناه ورکولو پالیسي ختمه کړي، خو افغان طالبان وایي د افغانستان خاوره د هېڅ یو هېواد پر ضد کارول کېدو ته نه پرېږدي. د شبیر احمد جان رپورټ اورو.
باچا خان پونتون چرسده باندې د وسلوالو د برید نه هکاله پوره کېدو په موقع دوی ویل چې کورمکه تر هغه غره ختمول لپاره ریاستي ادارې سنجیده نه دي.
چې تاسو ټول عمر اعلانونه کړی دي او هغه اعلانونو نتیجې نه دي راوړې. چې کو اپریشن دی هم ناکام دی، کو ډایلاګ دی هم ناکام دی. نو ما ورته وې چې اراده بخې، نیت بخې، ښکاری نه نیت بخې چې او زه طالب ختموم، زه دهشتګرد ختموم. هغه تش د ټوپک نه نظریه چې سونه کوم ختمه کې نظریه تنن د طالبانایزیشن کې اوسه جوړ زیاد خراب کړم. چا خراب کړم؟ فوج، مولا، ایکستریمیست بار نه باکي پیسې راغلي. نو ما ورته چې تا نن زما د تقدیر فیصله کې او پداسې طریقې کې لہذا زدا غنم چې سنجیدګي دی وخی. زره چین او د امریکای ترمنځ دنګلو ته تیار نیم، زدا ایران او د امریکای ترمنځ دنګلو ته تیار نیم، زدا هندستان سره افغانستان سره د ټولو سره مسلې حل کوم. زه په خپل ملک خپل پالیسی چلوم، د امریکای پالیسی نه چلوم.
نو ما وړ وای کور مکه د حکومت هیڅ عملداري نشته دی او هلته د بنیادی بشري حقوقو سرغړونه روانه ده. باید ده غزه ستونزې هوار کړل شي او حکومت او ریاستي ادارې خپل سنجیدګي وخی.
د کورم مسله ډیر غلط هندل شو. یو ملک کې بدونه شي چستا یو ضلع تستا اپروچ نشته. د دنتلو د بارتلو یو لار ده تا بند کړه. د ریاست رټ نشته، خلک د لوګي مري، د ویان نشته، خلکو کورونا بریخي دي. تموانو کې اوسې دل د ډرامې کې وی روغ شو، چې دل د وی روغ شو شاته پسونو مړ شي. د کورم په کار ده فورن د مسله حل شي. دا د هیومن رائټس وایلیشن روان دی تا چې څوک هم کوي، کو دفاعي ادارې کو طالب گئی، کو فورن دی، کو ہر سوک دی، کو پکار دی، جلا مسئلہ دی ختم.
ایمل ولی خان د صوبې په امنیتی حالاتو ویل چې واره بیا په پښتنه خوره لوی جنگ را چول شو دی. باید ټول پښتانه د سیاسي اختلاف بالاتر دی لپاره یو موټی شي چې رده مخاوني شي.
دا اور دا نه ګوري چې دا نشنلې دی او دا پیپلې دی او دا مسلم لیگ دی. دا چې کله دماکو شي توبه خدای توبه، هغه حالات ته خدای بنګ ته بیا نه خي. نو موږ وکتل چې زمنګ مین د خوین دی لاړې، زمنګ د پټکی مشران لاړل، زمنګ ګلالي بچی لاړل، زمنګ سکولونو کې دماکه او شوې، زمنګ اجرو کې دماکه او شوې، زمنګ جمعهونه د مذهب پنوم دماکو کې تباہ شو. لہذا زه انم چې زمنګ ریاست یو واره بیا غسخا گیمو کو او دې زه ته رو رسولو.
دا گاونډي هواد افغانستان سره په پوله باندې دا کلکیچ پړه نوموړی ویل چې دوانو زایوتا پښتانه ځپل کیږي. باید دوانو هوادونه د بل خپلواکي قدر وکړي او پاکستان له هم د خپل ملک دنه حالات سمول پکار دي، نه چې په نورو تور نه ولګي. عوامي نشلګون د خدای خدمتګار تحریک مشر خان خان عبدالغفار خان باچا خان و دیرشم تلین او د هغه د زوی خان عبدالولی خان نورلسم تلین په موقع د صوبې ټولو ضلعو کې سخت کال د سیاسي غونډو او جلسو سربیره اسلام آباد پنډه او کراچۍ کې هم دستوري غونډه اعلان کړې دي چې تر 13 فروری به دوامدار وي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
په پېښور کې د غرمې 12:30 بجې شوې. د خبرونو لنډیز به له بشیر ګواخ نه اورو.
د جنوري په شلمه د امریکای ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خپلې دندې د پیل په لومړۍ ورځ په امریکا کې پر کډوالۍ او پناه غوښتنې ګڼ محدودیتونه اعلان کړل. د صدارتي فرمانونو په لاسلیکولو سره هغه وویل چې د مکسیکو سرحد ته به پوځیان لیږي. نوموړي په امریکا کې له زیږیدو سره سم ماشومانو ته د تابعیت د ورکړې د بندولو فرمان هم ورکړی دی، خو د هغه دا امر به له قانوني چیلنجونو سره مخ شي، ځکه چې په امریکا کې له زیږیدو سره سم د تابعیت ورکړه آئینی یا اساسي یا د اساسي قانون برخه ده. د کورمې په بګن کې نن د پوځي عملیاتو درېیم ورځ ده چې د ځایي خلکو په وینا ولسي وګړو ته ستونزې جوړې کړې او هغوی تر کورونو پورې محدود شوي دي. د بګن یو قومي مشر اقبال بادشاه د جنوري په شلمه مشال ریډیو ته وویل چې ځینې کورنۍ کډوالې شوي هم دي چې حکومت ورسره مرستې نه دي کړې. خو په صوبه کې د قدرتي افتونو د نظم ادارې پی ډی ایم ای وان احسان داول مشال ریډیو ته وویل چې دوی ځینې خلکو ته نغدې پیسې ورکړي. د عوامي نېشنل ګوند مشر ایمل ولی خان وایي په پاکستان کې د طالبانو او ترهګرۍ د ختمولو نیت نشته. هغه د جنوري په شلمه په پېښور کې خبر اعلان ته وویل چې د پاکستان پوځ مشر جنرال آصف منیر سره په ملاقات کې هغه ته وویل چې که ترهګرۍ ختمول غواړي نو د سنجیده ګامونو اخیستل دي وښيي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت او پوځ وایي چې په خبر پښتونخوا کې په بېلابېلو سیمو کې هدفي عملیات پیل کړي دي او د امن پر ځای کولو کوشش کوي. په افغانستان کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې له امریکایانو سره بندیان تبادله کړي دي. نن په یو خبر پاڼه کې دغه وزارت زیاته کړه چې د خان محمد په نامه یو افغان له امریکایي بند خل شوی دی او دوه امریکایان د هغه په بدل کې امریکا ته سپارل شوي دي.
د مشال ریډیو لند خبرونه د جنوري پر 15 له افریقایي هیواد موریتانیا څخه د سپین پر لور روانه کښتۍ ډوبه شوې وه چې پکې 50 کسان وژل شوي ول. په وژل شوو کې 40 پاکستانیان هم ول. په هغه پیښه کې ځینې کسان لا درک دي چې پکې د خیبر د جمرود 40 اجمل فراز او 38 ولی محمد هم دي. خو د دوی کورنۍ وایي غالب امکان دی چې دواړه د کښتۍ چې پکې دوه پیښه کې ډوب شوي وي. تفصیل فرهاد شینوار راکوي.
د خیبر ضلع د جمرود غاډیز کلی خان فراز اپریدی مشال ریډیو ته وویل چې غالب ګمان لري چې افریقایي ملک موریتانیا څخه سپین ته روانې کښتۍ کې د 40 زوی اجمل فراز اپریدی هم موجود وو او په هغې ورځ د نورو کسانو تر څنګ په سمندر کې ډوب شوی او تر اوسه لا درک دی.
په 2 جنوري باندې ما تکالو کو د کښتۍ نه او موږ روان یو په طرف د سپین. ما دینا مخکې مې ته ویلو چې را واپس شه، خو بیا هم د خپل ضد پرې نه خو. د هغې نه بعد تقریبا 17 وشوې چې ما د خپل زوی سره رابطه نه شوې. زه اعلی حکام ته ما دا اپیلم دی چې کم سه کم ما ته دومره یو شناخت راشي، مړ دی ژوندی دی.
خان فراز اپریدی وایي چې په دې کښتۍ کې د دوی یو بل ګاونډي 38 ولی محمد اپریدی هم موجود و او هغه هم لا درک دی. او په دو حجرو کې د دې لا درکه کسانو تعزیت او فاتحه روانه ده.
هغه ولی محمد نامه وه او هغه هم عده سره وو، هغه هم نشته اوسه پورې غایب دی. هر سړی د مونږ نه زیات زړه دردېږي. ټوټل د ما اوسه پورې په دې باندې 15 لک روپۍ هغه ته ریسیو کړي ایجنټ ته. بس د ما چې کوم ینګ جنریشن د دغو ته ما صرف دا یو ریکویسټ دی چې خپل پلارانو ته هیڅ قسمه دغه شانتې مسله مه جوړوو. ما پلار ته ویایو چې یاره ما فرض کړه یورپ له ولګه یا بل ځای له یا بل ځای له، غلط کار غلط انجام وي.
د جمرود متاثره شوو کورنیو غړي وایي چې انساني سمګلرانو لومړی د دوی کسان له پاکستان څخه سعودي عربستان بیا افریقایي ملک سینیګال او ورپسې موریتانیا بریتانیا ته ورسول او له هغه ځای په کشتۍ کې اروپایي هواد سپین په لوري په سمندر کې روان کړل. خو د مراکش یو ساحل سره نږدې په سمندر کې کشتۍ ډوبه شوه. ویل کېږي چې دا کشتۍ د جنوري په دویمه نیټه له موریتانیا څخه روانه شوې وه او د جنوري په پنځلسمه نیټه د مراکش په یوه ساحلي سیمه کې په سمندر کې ډوبه شوه. د جنوري په نولسمه نیټه د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویلي چې مراکش یو ساحل سره نږدې د کشتۍ د ډوبېدو د پیښې نه ژغورل شویو یوویشتو پاکستاني وګړیو لپاره یې په رباط ښار کې سفارتي خدمات ورکول پیل کړي دي. له افریقایي ملک موریتانیا نه سپین په لوري روانې کشتۍ د ډوبېدو په پیښه کې لږ تر لږه څلور څلوېښت پاکستاني وګړو په ګډون د 500 کسانو د وژل کېدو خبرونه ورکړل شوي دي. د کډوالو د ژغورنې یو شمېر نړیوالو سازمانونو ویلي دي چې په دې کشتۍ کې خواوشا شپږ اتیا تنه سپاره ول چې شپږ دېرش یې وژغورل شول. او د اجمل فراز او ولی محمد پردي د کورنیو غړو دا تایید کړي چې په ژغورل شویو پاکستاني وګړو کې د دوی د لادرکه کسانو نمونه نشته. په پېښور کې د پاکستان وفاقي تحقیقاتي ادارې اف آی اے د انساني سمګلنګ د مخنیوي څانګې یو افسر عرفان خان د جنوري په نولسمه نیټه مشال ریډیو ته وویل چې دوی د جمرو د دواړو لادرکه شویو کسانو په حق لا پلټنې پیل کړي دي او په دې غیر قانوني کار کې ککړو انساني سمګلرانو پر ضد به سخته کاروایی وکړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو ده.
د بلوچستان صوبایي حکومت د پاکستان د مرکزی حکومت په مرسته او همکارۍ د روانې جنوري میاشت پر ویشتمه او اتویشتمه د بلوچستان سرمشریزي په نامه په اسلام آباد کې د دې لپاره غونډه کوي چې د خپلې صوبې لپاره پانګوال پیدا کړي. د دې غونډې قربتوب به د بلوچستان د پانګونې او سوداګرۍ خونې پر غاړه وي. د موضوع تفصیل د بوریوال کاکړ په رپورټ کې.
د بلوچستان حکومتي چارواکي هیلمن دي چې د بلوچستان سبمیټ په نامه د غونډې کې به په دې وتوانېږي چې د ملک لوی صنعتکاران دې ته راجلب کړي چې په بلوچستان کې سرمایه کاری وکړي او د یادې صوبې په پرمختګ کې مرسته وکړي. د بلوچستان د پانګونې او سوداګرۍ ادارې مرستیال مشر بلال خان کاکړ د دې غونډې د څرنګوالي په اړه د جنوري پرتمه مشال رډی ته وویل په دې سرمشریزه کې یې لویو صنعتکارانو او پانګوالو ته بلنه ورکړې ده.
په دا کې موږ انویسټران چې کوم دي اور آل د پاکستان غره غوښتي دي چې کوم مین انډسټریالیسټ دي او نوي انویسټرز دي په ماینینګ کې راځي، انرژي سیکټر کې راځي، لائف سٹاک کے راجی، مائنز اینڈ منرلس کے راجی، نو پدغ اوالا سر چکم فیلڈ ریلیٹڈ انویسٹرز دے دا مر را پوشتی دی او دا صوبائی حکومت دا وزیر اعلی میر سرفراز بکٹی صاحب پراز مر سر مرست حاصل دا او دا وفاقی حکومت لطرف ایس آئی ایف سی سپیشل انیشیٹیو چکم فورم جوڑ سوی دی دا غم پدغ سمیٹ کی پرا شراکت دی.
د بلوچستان حکومت د سرمایه‌کاری راجلبولو لپاره د غونډه په داسې وخت کې کوي چې له تیرې څه مودې راهیسې په یاد صوبه کې د نامنې پیښې لا زیاتې شوې دي. هلته یو پلو بلوچ وسلوال د پاکستان پوسته د يرغلګر په سترګه ګوري او د هغوی پر ضد جګړې ته دوام ورکړی دی او بل پلو په یاد صوبه کې وخت نا وخت خونړۍ فرقیزي پیښې هم رامنځته کیږي. د بلوچستان صوبایي او پاکستان مرکزی حکومتي او امنیتي چارواکي دا نا امني بهرني ایجنډا او جنگیدونکي بهرني لاسپوچي بولي. اوس پښتنه دا ده چې صوبایي حکومت به پانګوال څنګه کانې کوي چې ورسي او په ناآرام حالت او سیمو کې سرمایه کاری وکړي. بلال خان کاکړ که څه هم دا مني چې په دې لړ کې نا امني یو ستونزه ده خو وای چې یو پلو ټوله صوبه ناآرام نه ده او بل د د پوینا حکومت د امن پر ځای کولو ته ژمن دی.
د سکیورټي حالات لږ مسله کېسته لیکن هغه د سرکار پوره کوشش دی چې کوم د سکیورټي حالات دي د دهشتګردانو خلاف چې کومې کاروایانې دي هغه حکومت بلوچستان او حکومت پاکستان کوي او انشاءالله هغه کې به کامیابی راځي که خدای کړی وو. نو انویسترز چې کوم دي هغه ته موږ پوره سیکورټي ورکوو، پوره پروټوکول یادی، او ګرد بلوچستان نه دی ډسټربا، یو څو ضلع دي، د هغه علاوه په نور اورال بلوچستان کې سیکورټي په عملات برابر دي.
د صوبې پر تجارتي او اقتصادي چارو نظر لرونکي انجینیر داروخان اڅکزی وای د امنیت ستونزه پر خپل ځای، خو د د پوینا دوی داسې غونډو ته ځکه خوشبینه دي چې په بلوچستان کې له ډیر مودې راهیسې پانګونه نه ده سوې. د د پوینا د پانګونې نه کېدو له کبله اوس هلته د پانګوالو یا سرمایه کاری کوونکو لپاره د زیاتې فائدې زمینه برابره سوې ده. نموړي د بیلګې په توګه وویل چې کوټې ته نږدې د بوستان او ورسره د لورلای او شاوخوا سیمې د پانګونې لپاره ډېرې مناسبې دي.
د مثال په توګه که موږ واخو بوستان اکنامیک زون دی، د ډېره وخته څه جوړ تیار پروت دی، که د دې دلته انډسټریلیسټ راشي نو په بوستان کې څه داسې خاص مسله نشته چې دلته به یو کارخانې جوړولو باندې خلکو ته چې دي تحفظات وي او یا به د هغه کارخانه دار ته دلته مشکل وي. دویم که چیرې موږ د لورلای شاوخوا سیمو ته وګورو، دلته زموږ زراعت او زموږ ډېر ښه د زراعت ځکې دي او د هغه فصلونه موږ اخو، د هغه دپاره که موږ یو داسې کارخانې ولګوو نو هغه دلته په دې علاقه کې خلکو ته روزګار هم ورکوي او ګټه هم رسوي.
انجینیر داروخان اڅکزی زیاته کړه چې په چمن کې ځکه تر یو کال له زیاتې مودې راهیسې پرلت روان دی چې بیروزګاري ده. د ده په وینا که په چمن کې سرمایه کاری وسی نو نه یوازې به ځایي ولس ته د کار زمینه برابره سي، بلکې د پانګوالو لپاره هم د ګټې پراخې مواقع په لاس ورتلای سي.
نو په چمن کې حکومت یو ډېر غټ مزکه چې د هغه د اکونومیک زون په نامه باندې بیل کړی ده، هغه ماستر پلان ورته جوړ کړی دی، انډستریل زون ورته جوړ کړی دی، نو که دلته چې دی آبادکاري وسی نو بیا دا تمه ده چې د خلکو ته چې دلته روزګار ورسیږي، په سوو خلک په زرو خلک دلته پر سر روزګار سي، نو دا به دغه مطالبه یا دغه د خلکو تګ راتګ یا د خلکو د ماښام د ډوډۍ چې کوم مشکل دی دا شاید چې تر ډېره حده پورې حل سي.
بلوچستان د مځکې له پلوه د پاکستان تر ټولو لوی صوبه ده چې پراخې قدرتي زیرمې هم لري، خو د پرمختګ په سفر کې د ملک تر نورو صوبو ډېره شاته ګڼل کیږي. په ځانګړې توګه بلوچ او پښتانه ملتپال د دې لپاره پر وفاق تور پورې کوي چې د صوبې په پرمختګ کې نه، بلکې د دوی په وینا یوازې هلته په موجودو قدرتي زیرمو کې دلچسپي لري. خو د پاکستان هر مرکزی حکومت د خپلې واکمنۍ پر مهال ویلي چې د دوی په وینا د پاکستان پرمختګ د بلوچستان له ترقۍ سره تړلی دی.
د بریوال کاکړ رپورټ د خیبر پښتونخوا په قبایلي ضلعو د بلوچستان په بلوچ میشتو سیمو کې ورځ تر بلې وسلوال بدون مخ په زیاتېدو دي. بلوچستان کې ان بلتون پالې وسلوالې ډلې بی ایل اے د لنډ وخت لپاره لوی لارې کنټرول کړی دی. د پاکستان پوز وایي چې د وسلوالو ضدي عملیاتو ته دوام ورکړی او تر بل هر وخت زیات وسلوال وژلي دي. خو د وسلوالو فعالیتونه څومره زیات شوي او ولې، عبدالحی کاکړ د چارو له پوهانو سره د مرکو پر اساس دا رپورټ تیار کړی دی.
په پاکستان کې له شاوخوا شل کلونو راهیسې دوه وسلوالي جګړې روانې دي، که څه هم د جغرافیایي موقعیت او سیاسي هدفونو له پلوه د دواړو ترمنځ فرق دی، خو جنگي هدف یو دی او هغه هم د پاکستان امنیتي ادارې هدف ګرځول دي. یو خاطه تحریک طالبان پاکستان، د طالبانو حافظ ګل بادر ډله، داعش او ځینې نورې وړې وسلوالې ډلې دي چې په ظاهره د وسلوالې جګړې له لارې په پاکستان کې شرعي نظام غوښتلو دعوه کوي. بل طرف ته بیا بلوچي وسلوالې ډلې دي چې د ټوپک په زور له پاکستانه بېلېدل غواړي. د دوی پر ضد د پاکستان فوج عملیاتو ته دوام ورکړی، خو د دې سربېره هم وسلوالې ډلې ختمې شوې نه دي، بلکې د جنوري پر لومړۍ نیټه په اسلام آباد کې د پاکستان انسټیټیوټ فار پیس سټډیز په خپل کلنی رپورټ کې وویل چې د 2023 کال په پرتله په 2023 کال کې په پاکستان کې وسلوالې حملې زیاتې شوې وې. امیرانا د دې انسټیټیوټ مشر دی.
په تیرو درې څلورو کلونو کې بی ایل اے او ټی ټی پی ډېر پیاوړي شوي دي. شمېرې ښیي چې تیر کال د ترهګرۍ په پیښو کې 70% زیاتوالی راغلی.
د امیرانا د څېړنیز مرکز رپورټ زیاتوي چې په 2023 کال کې ټول 520 وسوال بریدونه شوي، چې په کې تر ټولو زیات په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې وو. په ناروې کې میشت خبریال کیا بلوچ چې زیات کار یې د بلوچستان د وسلوالو ډلو په اړه دی وایي چې د نورو کلونو په نسبت بلوچ وسلوالې ډلې اوس زیاتې پیاوړې شوي دي.
لتیرو درې سلورو کلونو راځي د بلوچ وسلوالو حملو کې تیزی راغلې ده، بلکې دوی د ګوریلا یا غلچکی جنگ په خوانه ټیکټیک هم بدل کړی دی او اوس ځانمرګي بریدونه کوي. په خاصه توګه د بلوچ لیبریشن آرمی د ځانمرګو بریدونو ډله چې ورته مجید بریګیډ ویل کیږي تیر کال شپږ ځانمرګي حمله کړې وې.
په پاکستان کې د مذهب په نوم د وسلوالو ډلو جګړه له شاوخوا 2015 کال راهیسي پیل شوې چې پر ځای دی هم لاغه وخته پوځي عملیات روان دي، خو په 2015 کال کې فوج وتوانېد چې د قبایلي سیمو ځکنۍ کنټرول له وسلوالو واخلي چې له دې سره وسلوالې ډلې کمزورې شوې او د 2016 کال پورې په دې سیمو کې مقابلتاً آرامي راغله. خو په افغانستان کې طالبانو په واک کې د راتلو او د عمران خان په وزیر اعظم کې له ټي ټي پی سره په کابل کې مذاکرات تورسته په قبایلي سیمو کې د وسوالو فعالیتونه ورو ورو مخ په زیاتی دوسول. داسې فکر کېږي چې ټي ټي پی او نورې وسوالې ډلې او بلوچ پلتون پال وسوال اوس دومره پیاوړي شوي چې د پاکستان امنیتي ځواکونه دفاعي حالت ته بوزدلي. خو د پاکستان د ترګري ضد ملي ادارې نکټا په خوانی مشر احسان غنی دا خبره نه مني او زیاتوي چې امنیتي ادارو په ځینو موکو جاریحانه اقدام نه وکړي نو وجه د اولسي وګړو ژوند ژغورل دي.
سکیورټي ایجنسیز دی لا انفورسمنت ایجنسی یعنی دی او هم مسلسل کاروای یعنی کوي په پښتو کې وایو کنه چې د وچو سره لامدم وشوزي نو هغه شی اول کول د پارا کلا کلا دوی لږ احتیاط کوي.
خو پښتنه دا ده چې د پخوا په پرتلا وسوالې ډلې اوس ولې پیاوړې شوې دي. امیرانا دوی وجی په ګوته کوي.
پاکستان کې افغان پالیسی کا فیلیور ہے.
یوه وجه خو د پاکستان د افغان پالیسۍ د ناکامۍ ده او زموږ ته د افغان طالبانو کمې تمې وي هغه پوره نه شوې او نه هم د ټي ټي پي مسله حل شوه. بل وجه یې له نیټو ځواکونو څخه په افغانستان کې د پاتې شوو وسلو ده چې د ټي ټي پي او بي ال وسلوالو طاقت یې نور هم زیات کړی دی. سربیره پر دې چې ټي ټي پي زیاتې حملې کړې دي خو بي ال نور هم پیاوړې شوې ده. د بي ال لخوا په ځینو سیمو قبضه کول او لویې لارې نیول د پاکستان ریاست لپاره
د دې ترڅنګ د جنوري پراتمه بلوچ وسوال د خوزدار په زهري سم کې پرانا ورځ ښکار اسول او هلته آن خلګو ته تکرونه وکړل او ولړل. د کلات کمشنر او نورو چارواکو ول چې د امنیتي ځواکونو تر ورته ګرسته وسوال مجبور اسول چې سیمه پرېږدي. خو کیا بلوچ وایي چې بلوچ ځوانان ورځ تر بلې له وسوالو سره ملګري کیږي.
اب نوجوان
انسرجنسی میں کیوں شامل ہو رہے ہیں؟ ځوانان ولې له وسلوالو سره ملګری کیږي؟ یوه وجه خو یې نظریاتي ده چې له 1947 وختم کال راهیسې روانه ده چې دوی فکر کوي چې پاکستان په قلات ریاست قبضه کړی و. خو بل وجه یې دا ده چې ځوانان سوچ کوي چې ریاست دوی خپل نه ګڼي، دوی په زور له درک کوي وجنی او مړی ورزوي. بل د بلوچستان ټولنه له یو بل سره ډېر نږدې ده. په یو کلی کې 15000 کسان ژوند کوي نو موږ 15000 کسان سره پیژنو. نو که اوس یو یا دوه کسان لا درکشي نو معنی یې دا ده چې په ټول کلی بد اثر وشو.
بل پښتنه دا ده چې شاوخوا شل کلونه وسو چې په پاکستان کې وسواله جګړه روانه ده. د ختمولو لپاره پر لپسې پوځي عملیات سوي، قانون سازیانې سوي، لا اسمبلی قراردادونه منظور سوي، ټول ګوندیزه غونډې سوي او لنور هیوادونو سره مذاکرات او لوازدامې سوي خو بیا هم ختمې شنه. د دې په جواب کې احسان غنی وایي چې بشپړ ختمون لپاره باید یو ګڼ اړخیزه تګلارې جوړ شي.
د کلنا چې دا جنگ شروع شوې دي د پاکستان ریاست یو شي څه توجه ورکړي چې موږ څومره دهشتګر نام راکړل. هر یو مسله چې هغه یو سیاسي مسله اکنامیک ایشو سي لکه د بلوچستان چې موږ مثال اخلو زیات تر په پاکستان کې انفلوئنس چې دی نو هغه د فوج او هغه دا پته نه لګي چې دا پرابلم څه دی د بلوچستان. پاکستان ریاست دا پکاره دي چې دا هر پرابلم د لپاره بیل سولوشن دی او هغه سولوشن اډاپټ کیږي. موږ هغه طرف ته بالکل نه سو.
خو د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د جنوري پر 3 منټه د اف ایکس کمیټې غونډې ته په وینا کې تکرار کړی و چې دوی به وسوال لمنځوړي او پر مرکزی او صوبایي چارواکو او ادارو یې شخ کړی وو چې له ترګري سره د مبارزې او په ټول هیواد کې د امنیت باوري کول لپاره یو جامع او منظمه منصوبه جوړ کړی. د پاکستان فوج هم دا نه مني چې واقعي وسوال پیاوړي سوي دي.
دا مشال رادیو ده.
خیبر پختونخوا کې په نشو د روغدو کسانو د علاج چې کوم مرکزونه دي دغه مسولین وای په غصوبه کې ډیرې ځوانان د نشو خواته روان دي. دوی وای د حکومت او مور پلار نه پاملرنه بیروزګاری او په اسانه نشو ته لاسرسی غسدي چې لوجې ځوانان په آیس هیروین او چرسو نور نشو وخت کیږي. د خیبر پختونخوا د صحت وزیر نور اړوند چارواکو په دې اړه مشال سره خبرې ونه کړې، خو په تیر وختونو کې حکومت په وار وار ویلي دي چې د نشو د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کوي. تفصیل د اسرار علم مومن په دې رپورت کې.
لونډی زه باندې سیدلا نن بس یو مرګره د لاري مرګره ونو هغه دې ته نشه کې موتې ما یا
هویا. د خبر پښتون خوا د سوات ملک آباد کلی پندرس کلن ارسلان عمر دی. ارسلان د دورور او پلار درې وړه په نشو اخته دی. ارسلان د دیالس کالو وو چې د آیس هیروینو او چرسو نشي یې پھیل کړی. نوموړي د جنوري په 15مه مشالې ډوته ویل چې دوی په کلی کې د عمر شاوخوا 15 کسان په مختلفو نشو اخته دي. ارسلان وایي نشه یې روسته له هغو شروع کړه چې د کور خلکو به هر وخت دا تنګولو او ورته به یې ویل چې ته نشه کوي. ارسلان وایي خپلو خپلوانو به هم له د کرکه کوله او ورته به یې ویل چې د نشه یې زویا. ارسلان چې د لوهاري کار کوي وای په خپل پیسو به یې ځان ته نشه خسته. نوموړی وای چې کله هم غم خادی ته لاړ شي نو خپل وان جی له د سره خپل بچی لوبوته نه پرېږدي.
نو جی د خپل خودل به راځي نه چیرې ته نشه یې دي د نور رات نشه یې د کچې زو ډی اندر یو مخ نږدې به راځي نه پرېخول. بس ما ته بس پک کته چې په ولار بوته مو اېدا نشه یې دي نشه یې زبې دي ما وی وی دي چې به راځي زس پک پخ کار په خانه دان کې بم سپکوم د چا برابر باندې سپید پاروم نو نو.
همدار څرګندوري د سواد د منګلور سیمه 25 کلن شهزاد هم کوي. شهزاد په 13 کلنۍ کې لومړی چرسو بیا هیروین آیس او نورې نشې شروع کړې. د ارسلان په څیر شهزاد هم وایي چې ملګرو په نشو راړولې. شهزاد د جنوري په 15مه مشالې ډوته ویل چې کله ورته نشه نه ملاویږي نو ډېر زیات تکلیف سره مخ کیږي. ډاکټران وایي د آیس هیروین او نورې نشې پر مغزو هم ناوړه اغېز کوي او آن سړی تر لیونتوب رسولی شي. د ارسلان او شهزاد علاج دا مهال په سوات کې د نشیانو د درملنې یو مرکز نوی ژوند کې روان دی. د دې مرکز مشر ریاض احمد حیران د جنوري په 15مه مشالې ډوته ویل چې په دغه مرکز کې دا مهال د اتیا کسانو علاج روان دی چې زیاتره ځوانان دي. نوموړی وایي نور هم ډېرې ځوانان په نشو اخته دي خو دا دومره وس نه لري چې درملنه یې وکړي. ریاض چې د خبر پښتونخوا په مخدره موادو د روغدو کسانو د درملنې د مرکزونو د اتحادیې غړی هم دی وایي په دې صوبه کې ورته رجسټر مرکزونه شاوخوا 50 دي او د نشیانو شمېر په لکونو کې دی. ریاض وایي د میندو پلرونو نه پاملرنې، خراب ملګري او د پوهاوي د نشتوالي له کبله ډېرې ځوانان د نشو لور ته ځي.
یا کم بچی دا ډیر زیات لاړ محبت او دا ملاو شوی هغه مونږ چوي ډیر نازبین دی. نو هغه خلک چې دی دې ته زی او ورپسې چې دی غلط محفل چې دی یعنی ډیر غټ اثر چې کم روان دی. نن سبا چې کم ځوانان روان دی او مونږ دا غو نه کم هیستری اخلو نو هغه دغه وای چې مونږ چې دی بس ته مرګری د لاسا مرګری را سکل جمع سره شروع کړل. د دې نه علاوه مختلف کازز دي دا په کوم ویل کېږي چې دا یعنی اکسترا انرژي د لپاره ځنې خلک چې دا دا کاروي چې ماته یعنی ذهن شمه.
د خبر پښتونخوا په چرسده کې د روخانه سبا ویلفیر ارګنایزیشن په نوم د نشانو د علاج مرکز مشره ډاکټره سبا حمید بیا وایي چې کوم کسان د آیس نشه کوي نو دوی کې زیاتره خپل مېرمنې هم په دغه نشو رړولې دي. البته نوموړي وایي چې د کلتوري محدودیتونو له کبله په نشو د روغدو مېرمنو علاج دوی هم د هغوی په کورونو کې کوي. ډاکټرې سبا حمید د جنوري په 15مه مشالې ډوته وویل اکثر میرمنې د اپریشن یا نور علاج یا ذهنی ناروغیو پر مهال د خاص قسم د ویانو او انجکشنو استعمال لوجې په نشو وخت کیږي.
راغلی دي چې مطلب یو فیمیل د سی سیکشن شوه دی یا د نه علاوه بل څه اپریشن شوه دی هغه ته په ټایم کې نالبین انجکشن لګي درد کور کولو لپاره. نو هغه بیا چې کله مطلب هغه بیا خوشو ويم دی هغه انجکشن او هغه اډیکټیو دي نو بیا هغه انجکشن لګي. فیمیل کې زیاتره مونږ سره دا انجکټیبل راځي.
دغه راز د مردان په تختبای کې یو ډاکټر خالد عثمان چې خپل میډیکل کلینیک هم لري وای چې په دغه سیمه کې هم په آیس هیروین او نورو نشو د اخته ځوانانو شمیر ډیر زیات شوی. عثمان د جنوري په 15مه مشالې ډوته ویل چې کله دغه ځوانانو ته نشي نه ملاويږي نو بیا د ټوخي او نورو دوایانو استعمال کوي. مشال ډیو د خبرو پښتونخوا صحت وزیر سید قاسم علی شاه او نورو اړوند چارواکو ته فون وکړ چې په دې صوبه کې د نشو د استعمال په اړه ورسره خبرې وکړي خو هغوی زمونږ فون پورته نه کړ. البته د خیبر پختونخوا حکومت په 2040 کال کې له نشو د صوبې پاکولو هوډ څرګند کړ او دې لړکی یې یوازې د پېښور لپاره څه باندې 300 میلیون روپۍ اعلان کړي. دغه راز په وروستیو څو کلونو کې څو وارې صوبایي حکومت اعلانات وکړل چې د عملیاتو پر مهال یې نشئی توکي او د دې سلګونه خرڅونکي نیولې دي. خو د دې باوجود له حکومت سره په نشو د روغدو کسانو شمیرې نشته. البته په پیښور کې د حق اواز په نوم یو نه حکومتي اداره چې په مخدره موادو د روغدو کسانو علاج کوي د دې مشر محمد شفیق مشال ډوته ویل په خبر پښتونخوا کې شاوخوا 2 لک خلک په بیلابیلو نشو روغ دي.
دا مشال ریډیو دا
د خوست اوسیدونکو لپنګوالو او شتمنو کسانو غواړي چې په هغه ولایت کې د خلکو د کارمندنې او د اړینو توکو د تولید په خاطر پر صنعتي فابریکو پانګونه وکړي. دوی لاړوندو ادارو هم غواړي چې پانګوالو هڅوي او ورته د پانګونې لپاره د ځمکې او برېښنا په ګډون نورې اړینې اسانتیاوې برابر کړي. په خوست کې بیا د طالبانو حکومت د سوداګرۍ او صنعت ریاست چارواکي وایي دوی به د خپلو امکاناتو په چوکاټ کې پانګوالو ته د کار او خدمت لازم شرایط برابر کړي. تفصیل د نجیب الله الوخیل په دې رپورټ کې ورو.
دا د خوست ښار د شمال پل سره نږدې د فوم جوړولو یو فابریکه ده چې د خپلو تولیداتو په خوا کې شاوخوا 10 کسانو ته هم د کار او مزدورۍ دایمي زمینه برابره کړې ده. په اوس وخت کې په افغانستان کې د خلکو یو بنسټیزه غوښتنه کارموندنه ده او دوی وایي کچیرې په فابریکو او زیربنایي پروژو پانګونه وشي نو د بیکارۍ کچه به ورسره ټیټه شي. د یاد فابریکې مسؤلین وایي دوی له خوست سربیره د پکتیا، پکتیکا، غزنی، کابل او کندهار بازارونو ته هم فوم صادروي او کافی مشتریان لري. د یاد فابریکې مسؤل نصیر احمد مشال رادیو ته وویل
یو فوم تولیدو هغه څه چې د فرش لاندې په اوتاګونو کې استفاده کیږي او یو هغه د ناستې توشکونه اسپنجونه دي او دریم ډول چې دی د تخت خاو لپاره یعنی د کټونو لپاره هم دغه جوړو اسپنجونه جوړوي.
د خوست صنعتکارانو اتحادیه مسؤل ګلزار جنت زوی وایي په دې ځای کې ډېری فابریکې د خوراک او څښاک توکي تولیدوي او که پانګوال ته زمینې برابر شي په ډېرو نور برخو کې به هم تولیدات پیل کړي.
اکثریت فابریکې خوراکي توکي تولیدوي، بعضي کم تعداد کارخانې دي چې پلاسکو، پلاستیک، پنج همدغه تولیدوي. اکثریت بیا خوراکي مواد دي لکه پاپسو، دال، بسکټ، مشروبات، سجق، ژوولې، چوشکی، همداسې نور شیان.
زایی سوداګر او کاروباریان هم د نورو هیوادونو او د افغانستان د ولایتونو له وارداتو څخه د خوست تولیدات دوی او مشتریانو لپاره په ګټه او بې زحمته بولي. د خوست دوه تنه دوکانداران نیاز او تلاوت خان وایي
خوست لپاره به خاصتا موږ دوکاندارانو لپاره ډېر سهولتونه رامنځته کړي دي. دا به موږ مخکې ډېر په تکلیف راوړلې، خارج هیواد نه به موږ راوړل سیدل دغه کارخونې پیل کړی دی، موږ لپاره ډېر سهولت رامنځته کړی دی.
دغه سې دی بلخت او یا دی بل شي ارزه کم کارخانه چې موږ ته چې دلته مقام سید شي او د خلکو ته هم داسې اطمینان حاصلېږي او ارزونی ارسي دغه سره دا ډېره ښه خبره ده. خدای دې وکړي داسې یو څو کارخانې نور هم فعال شي.
په خوست کې د فوم جوړولو د فابریکې کارګر هم دې ته خوښ دي چې په خپل ولایت کې ورته د کار زمینه برابره شوي. دوه تنه کارګر غازی خان او ساحل خان وایي
تقریبا یو نیم کال کېږي دلته کار کوي مونږ او د کورنۍ اړتیاوې یو اندازې پوره پوره کېږي. ټولز ونن نه همدا هیله ده چې د کار طلب وکړي خپل وطن کې وطن لپاره کار وکړي.
الحمدلله هر څه پوره کېږي. زه ډېر خوښ یم دلته بس سبیره زما بیګا خپل کور ته زما خپل بچان ته زما الحمدلله ډېر خوشاله یم.
بلوری تا ځای مسؤلین پانګوالو ته ډاډ ورکوي چې هغوی لپاره به په هر برخه کې چې وغوړي د پانګونې لپاره د اسانتیاو په برابرولو کې مرسته وکړي. د صنعت او سوداګرۍ ریاست استازي عبدالله عابد ویل
خوست ولایتي اداره د پانګوالو سره په کامله معنا همکار ده. نو دغو امکاناتو ته په کتو نور نوي پانګوال هم د پلان لري تر څو خوست کې دوی پانګونه وکړي د خارجي هیوادونو نه خپله سرمایه افغانستان او بلدي خوست ته انتقال کړي.
یاد دي وي اوس مهال په خوست کې د خصوصي سکتور په چوکاټ کې 200 ډیر فابریکې او کارخونې فعال دي چې د شاوخوا 2000 کارګرو پرمټ پکې تر دې د خوراک او څښاک توکي همدارنګ پلاستیکي او پلاستکو لوښي او د ورځني ژوند نور د اړتیا وړ شیان تولیدیږي.
دا مشال رادیو.